طالبانو پرون د سه‌شنبه په ورځ د سرپل د ولسوالۍ د کوهستاناتو د سرپل د ولایت د کوهستاناتو ولسوالۍ نیولې ده. د بلې خوا د کندوز د خان آباد او د قلعهزال د ولسوالیو او د فاریاب او بدخشان د ځینو سیمو څخه هم د جګړو رپوټونه رارسېدلي دي. د کونړ د ولایت څخه رپوټونه وایي چې په سلګونو وسلوالو کسانو پرون د مرورې په ولسوالۍ باندې حمله کړې. که څه هم چې د جګړې په اړه دقیق معلومات نسته، خو حکومتي چارواکو ویل دي چې په برید کوونکو کې پاکستاني وسلوال هم شامل وو. د هلمند څخه هم رپوټونه رارسېدلي او وایي چې پرون وسلوالو کسانو د نوزاد ولسوالۍ په مرکز باندې حمله کړې ده. د هلمند د والي مرسیال محمد جان رسولیار وویل چې په جګړه کې دواړو خواو ته تلفات رسېدلي، خو هغه دا ونه ویل چې څومره کسان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما کینیا او ایتوپیا ته خپل سفر پرون پای ته رسولی. هغه په خپل وروستۍ وینا کې د افریقا د لوی وچې په پرمخ د افریقا د لوی وچې پرمختګ وسایه او د دیموکراسۍ د تقویې غوښتنه وکړه. د امریکا ژغ د سپینې ماڼۍ خبریاله ارو پنډي چې د ولسمشر اوباما سره په سفر کې ملګری و، د هغه د وروستۍ وینا په اړه یو رپورټ رالېږلی دی چې روشان نورزه تاسو ته اوروي.
I stand before you.
زه ستاسو مخې ته د ویاړلې امریکایي په حیث ولاړ یم. همداراز زه ستاسو مخې ته د یو افریقایي د زوی په حیث ولاړ یم. اوباما د امریکا لومړی ولسمشر شو چې افریقایي اتحاد ته وینا وکړه. ولسمشر اوباما د افریقا په وچ کې پرمختګ وستایه. خو د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړ چې په افریقا کې د پرمختګ اساس دومره قوي نه دی. هغه زیاته کړه چې اوس هم په میلیونونه افریقایان په غربت کې ژوند کوي. د ضرورت وړ زیربناوي نسته او په عین وخت کې افریقایي هیوادونه د اوباما په وینا د فساد د ناسور سره لاس وګریوان دي. ولسمشر اوباما وویل چې نه پوهیږي چې د افریقا د وچ مشران ولې د دین انکار کوي چې کله چې د واک د اروپای ته ورسیږي نو د قدرت نه لرې سي. خبرونو ته ادامه ورکوو. د ترکیې اردو ویلي دي چې پرون د سه‌شنبه په ورځ په کوردي یاغیانو باندې نورې هوایي حملې کړې دي. دو اف شپارس ډوله جنگي الوتکو د ترکیې په جنوب ختیځ کې څو ساعته وروسته له هغه د کوردستان د کارګر د لغوه سوي ګوند په ځایونو باندې بمباري وکړه چې ناټو په ترکیې کې د تروریزم په خلاف د انقرې سره د ملاتړ اعلان وکړ. د ناټو په یو بیانیه کې چې د سه‌شنبه په ورځ خپره سوی ده ویل سوي دي چې د دې اتحاد امنیت سره بلیدای نسی او موږ د ترکیې سره کلک پیوستون لرو. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وویل چې د قواوی په عراق کې د اسلامي دولت د جګړه مارانو او کوردي یاغیانو په مقابل کې خپل مبارزې ته دوام ورکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سه‌شنبه په ورځ د کانګرس غړو ته چې د ایران سره د زروي موافقه له کبله شکمن دي وویل چې که امریکا د ایران سره زروي موافقه چې د نړۍ د هیوادونو په سرپرستۍ مسره غلې ده رد کړي، تهران به د زروي وسلې په جوړولو کې محدودیتونه او خنډونه ونه لري. هغه د امریکا د اساسو د مجلس د خارجي اړیکو کمیټې ته داسې وویل:
A good deal for allies and our friends.
دا د نړۍ د پاره یو ښه موافقه ده. د امریکا د پاره یو ښه موافقه ده. زموږ د متحدانو او دوستانو د پاره یو ښه موافقه ده.
د اسرائیلي جاسوس جاناتن پولارد مدافع وکیلانو پرون د سه‌شنبه په ورځ ویل چې امریکایي چارواکو پریکړه کړې ده چې هغه د نوومبر په میاشت کې د دیش کالو باندې خوروسته آزاد کړي. شپیته کلن پولارد چې یو وخت سمندري قواو ملکی کارپوه و، د 1915 اتیایم کال د نوومبر په میاشت کې هغه وخت ونیول سو چې کوشش یې کاوه په واشنګټن کې د اسرائیلو سفارت ته پناه وروړي. په هغه باندې تور لګېدلی و چې اسرائیلیانو ته یا د نظامي پټو او سري اسنادو ډکې بستې رسولې او د عمري بند سزا پراختلې وه.
د امریکا څارنوالانو د اسلامي دولت د ډلې یادایش یو ستایونکی په دې تورن کړی دی چې د فلوریدا په سمندري ساحل کې یو بم شخ کړی او په ریموټ کنټرول یې چولی دی. د امریکا د عدلی وزارت ویلی دی چې په هارلم سواریز باندې پرون د سه‌شنبه په ورځ تور ولګی چې د عامې تباهي د وسلې د استعمالولو کوشش کوي. دغه وزارت دا هم ویلی دی چې سواریز ته هغه وخت د چارواکو پام واوښت چې په فیسبوک کې د اسلامي دولت د ډلې د پیاوړي کېدو دپاره د توندلارو مفکورې او پیغامونه خپرول.
په لیبیا کې یوې محکمې د هغه هیواد پخوانی جمهور رئیس معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته چې په 2011 کال کې د بلواګانو په مقابل کې سخت او قاتلانه عکس العمل ښوولی و د مرګ سزا ټاکلې ده. دغو بلواګانو قدافی را وپرځاوه. محکمې دغه راز په نورو اتو تنو باندې هم د مرګ سزاګانې راایستلې دي چې په هغوی کې د جاسوسۍ د دستګاه پخوانی رئیس عبدالله السنوسی او پخوانی صدراعظم بغدادي المحمودی هم شامل دي.